به دست می آورند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازی د مخام وو بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د سوان فکر پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې د فریده سیال پکې ساسي قربانې مخ تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې ویل چې تورن کس نن د مرکز محترم په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، دویم کس دی چې طالبان یې په عام حضور کې اعداموي. طالبانو اعدام شوی کس اجمل یاد کړی دی، ویلي دي پر نوموړي یې چې د 15 کسانو په وژلو تورن و د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فرا کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمې په اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت وینځي بولا مجاهد انصار په ټویټ کې ویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نور لویدیزو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت لپاره ضد پروپاګاندا روانه ده او زیاته کړې ده چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګاندا برخه ده چې د په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون د شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ول چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه ویل چې د طالبانو کړنې د جنسي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخند د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینری همیره حمیدی هم د راپور ته اشاره ویل چې د افغان خوځو جنو د جنسيتي زورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وايي افغان خزي د جنسیت له کبله زورول کیږي. د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې اعلان نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو و د څار ټولنې د جون د شلمی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو و د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبريالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې ده چې په پاکستان کې د افغان ژورنالستان په ډیرو ناوړو شرایطو کې ژوند کوي او جلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر خبريالان په امنیتي دلایلو ګوندي او لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګن نن اوکراین ته خبرداری ورکړ ک د لویدیز له توغندې او په استفادې په کریمیا بریدو کړي سمدستي به ترې غټ واخلي. شوګوی نن د اوکراین د وسوالو ځواکونو وویل چې د اوکراین وسوال ځواکونه پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمه په ګډون چې د روسیې له خاورې سره ملحق کړي. د روسیې پر قلمرو د امریکا د هیرمرز او برېټانوي سټورم شندو توغندې او په ځای یا بریدو کړی. هغه زیاته کړه چې د پوزي ځنګړو عملیاتو لزون څخه بهر د لداډه ول توغندې او استفاده د مانه لري چې متحده ایالاتونه او ستره برېټانیا په بشپړ توګه په دغه جګړه کې ښکېله شوی او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي برودونه وشي. پرستیو کې کریمیا او د اوکراین پولي تسیرمه د روسي یو شمیر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمیر بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي. کیف تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د کرکټ د کورنۍ او درې ورځنۍ او سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د یو سلو یو نوې منډو په توپیر عامو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب تریکی په لوبډلې دغه لوبې چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب تریکی په لوبغالي کې پیل شوې، نن د مسینک په ګټه پای ته ورسېدي. د پایلوبې نمړې پاڼه یې مسینک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. عامو لوبډلې بیا په خپلې نمړې پاڼه کې 255 منډې وکړې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا مېم سلامونه و منې. هله د چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست. په ځوان فکر پروګرام کې نن زفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندي هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګندې لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي. 40% ایران، 30% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوی نورو لویدیز هیوادونو ته کډوال شوي دي. په یو روستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانه په اوبو کې ډوبه شوې وه، د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې کښتۍ کې د سلو څخه ډیر سپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی. او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي وو، همدارنګه له سلو زیات لا تروسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي وو. په راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی، ویلي دي چې په دغې کسانو کې چې په دې کښتۍ کې و ډوب شوي دي او تر اوسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي، د ډیرو یې زیاتره افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و. نن په همدې موضوع خبرې وکړو چې یوازې دغه پیښه چې په تېره ورځ د مدیترانه په اوبو کې شوې وه، دا روستۍ پیښه نه ده او روستۍ به هم نشي. له دې وړاندې هم داسې ورته پیښه شوې دي. په دې به خبرې وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغې لارو کې د کومو سختیانو سره مخ کیږي. په ځانګړي ډول د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې روسیو کې ورکول شوي دي، ویل شوي دي چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري، دوی د قاچاقبران لخوا یرغمل کیږي، زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوي چې د دوی ایجنسی استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران لخوا ونیول شي بیا کورنیونه پیسې غوښتل کیږي. دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوي دي، د غلارې کتلې دي، څومره سختیانه دوی ګاللې دي. نن به په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلارې کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي، آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه؟ او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي، یو دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري، دغې ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په اړه باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشت دي، دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د یو ځوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی؟ نو موضوع بل دوی سره څېړو. نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیع الله تل، نوید صافی او عدیل دانشتی. تاسو درې واړو ته خراغ لاس ویم، ستړي مشي. اته اتل سي پپایل کې تاسو تر ازم تاسو را توایست چې څنګه اروپا ته راغلي او دغه قاچاقي لري چې اوس مال زیاتره افغانان هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي. ساسي پان باندې که تاسو قاچاقي راغلي است دغه خپل تجربه نه را توایست دغه لار کې مو څه ولیدل؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د خبرونه اوریدونکو ته. او ما هم د نور افغانانو په شان دغه لار قاچاقي پیل کړه او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ او بیا همداسې نیمروز ته لاړم. نیمروز بیا ایران ته، ایران نه بیا ترکیه. په هغې وخت کې د ترکیې لارې دومره سختې نه وې لکه نن سبا کې دي. نو موږ په بلغار کې د قاچاقبرانو لخوا نه بیا ګرو شولو. هلته که څه هم وهل او ټکول هم موږ سره کړ خو تقریبا لس پنځلس ورځې موږ هغوی سره بیا هغوی د هغې ځای نه وباسلو. نو کله چې هغې ځای نه موږ وباسلو بیا نور موټرو کې همداسې راغلو خو لارې ډېرې هغې سختې شوې بنده ځکه موږ هلته ګرو شو او وهل موږ ته راغل. موږ خو دغه لارې داسې نه وې دغه کړې انګېرلې چې دومره به سخت وي او وهل ټکول به وي. هغه سختي موږ په ځان باندې تېره کړه او بالاخره 2018 کال کې فرانسې ته را ورسېدو.
نو اتل صاحب ولې دې وغوښتل چې بهر ته لاړ شي؟
په افغانستان کې کاغې وخت کې جمهوریت وو نو هم اقتصادي ستونزې وې هم امنیتي ستونزې وې. نو موږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې موږ پرېښوده او دا سماجرت سفر هم پیل
کړ. اتل صاحب دام را ته ووایه پیل مو چې د کابل نه دا سفر مو چې له کابل نه پیل کړو په دغه ټول سفر کې یوازې قاچاقبرانو ته د څومره پیسې ورکړې؟
قاچاقبرانو خو تقریبا داسې وښه چې 8000 روپۍ قاچاقبرانو موږ نه اخېستې بغیر د هغه څنه چې موږ په ځان خرچې کولې په لارو کې د یو شی خوا د لارې سفر لپاره به چې موږ څه اخېسته هغې نه وای.
او کله چې د ایران سرحد نه اوښتلې هغې نه وروسته ترکیې او دغه لارو باندې چې راغلې قاچاقبرانو دغه نه علاوه تاسې څو افغانان وی او ټول تاسې سره ځوانانو که کورنۍ هم در سره وي؟
موږ ټول ځوانانو موږ سره یو کورنۍ وه او نو ټول تقریبا دیش پنځه ځوانانو.
مننه تل صاحب کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرځم ځینې پوښتنې را سره پاتې دي په دې تجربو به مو خبرې وکړو. ور به شو دانش صاحب ته. دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی. دانش صاحب تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو هم په قاچاقي لار اروپا ته راغلي یاستئ او وطن مو پریښی دی. اول ورته دا ووایئ چې تاسو ولې اراده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ؟
مننه فریده خور. سلامونه تاسو او ګرانو محترم میلمنو ته همدارنګ د ازادي را ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې دا وروستي تحولات راغله نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یم. کنال ته چې دا د بګرام هوایي اډه چې دا هلته موږ یو څه هغو خلکو سره څه قراراتونه درلودل بیا له همغې وجې نه وو چې موږ ته څه ستونزې پیدا وې امنیتي ستونزې دي به همغې په لحاظ ما هم وطن پریښوده او راغلم.
دانش صاحب زیاتره ځوانانو چې په تېر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول اوس مهال د امنیتي ستونزو له کبله وطن پریږدي، هغه وخت خو چې تاسو راغلی هغه کوم وخت و او سربیره پر دې چې دغه وطن مو پریښودلو هغه ورځ چې تاسو تصمیم ونیوه چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پریږدي کورنۍ در سره موافقه وه چې تاسو په قاچاقي لار لاړ شئ او که نه؟
نه، هېڅکله نه. کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال د اګست په 15 باندې نو په 23 تاریخ ما تصمیم ونیوه چې اروپا ته راشم. هېڅکله را سره کورنۍ موافقه نه وه او هېڅکله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ خولې ته ځان وسي. نو کورنۍ را سره نه وانه موافقه بس زه مجبور مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره دا ټول خطرونه په ځان منم.
دانش صاحب د دین علاوه داسې کله کله کېږي چې په افغانستان کې دغه نوي ځوانان که دوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه پرې شو، بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ورشو. از مګي اوریدون کیدا دایمي اوریدون کیو دا وای چې د هم په قچقي لارو یا سفر کړی دی. از ابلی صاحب تاسو مستړي مش په خیر راشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای چې تاسو ولې قچقي لارو ته مخه کړو دا دغه موکر چې افغانستان نه ووزي؟ زبلی صاحب ته به په تمه پاتې شو چې دوی موږ سره بیرته خبرونه کې وصل شي. فکر کوم چې زبلی صاحب مهرباني، تاسو راته د خپل سفر په اړه راته ووایاست. ډېره مننه کوم. سلامونه تاسو ته
اوریدونکو
ته او قدرمندو میلمنو ته هیله د اوس مې غږ ولري. مننه مننه کور ودان. تاسو زبلی صاحب ولې مو تصمیم نیولی چې وطن نه ووځئ؟
متاسفانه له بده مرغه هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قچکي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن نه بهر ته وکړي. موږ هم یو له هغو ځوانانو وو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات، تهدیدي مشکلات، همداسې هغه مشکلات وو چې موږ یې دې ته اړ ایستلو تر څو بهر ته په قچاق تله راتله وکړو. له جمعې نه موږ اول ایران ته سفر وکړو. ځینې کلیوال ملګري راسره ولو، چې تقریبا شل پنځلس ملګري وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو د نیمروز همسرحده ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هماغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو ډېر ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه را ورسېدل. هغه ایران مرز ته په څو کیلومتر، البته په څو زره متر کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري، یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ. په څو متره کې ایران مرز ده. کله چې توره شپه سي موږ تاسو بل دیزه حرکت کوي، هغه د ایران مرز ته به ورسېږي. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو، په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدزرونو موټرو. هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګری په چادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته فارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و میرمنې هم ولې. موږ اول هغه میرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم میرمنې ماشومان موږ چته کوو له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او میرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې، چې دا ماته ډېر ترخه وه. له هماغه ځایه مو هم حرکت وکړ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت، د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هیڅ نه غواړي چې په قاچاق تله راتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلی؟ دومره سختیانې مې وکتلې، بېرته ولې وګرځېدلی؟
بله سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه چې یادونه وکړه، مال یو لړ مشکلات و، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو. اوس مې په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلی صاحب، تاسو ایران ته تللي یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ، دغه وضعیت مو څنګه وکتلو؟ څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شهیدان او خپل ښار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره د ایران تر شیراز ښار نه په شل ورځې په تیریدلو سره ځان رسوو. هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتونم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کیږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړې تر څو هغه د قاچاقبر 10 میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو الاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل. افغان غیر قانوني ځوانانو ته کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، دا مهال ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نسوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نسوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو ماښام مهال به سو ورتلو، به هلته به مو ډوډۍ راوړه. خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د ثبت نوبت نیوای، یعنی موږ طبیعي هلته عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبیعي ځان دې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند اسکول دا دوری کې خواته کوي، یا وارد ایراني وګړي را مخته سي. نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره، له افغان مجرینو سره کله چې ما د ایران حالت ولیدی، رنګلی حالت و، له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې، ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال ده، راغلی ده، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی ده، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د کروز تر پوله یې رسوي، البته جریمه کوي هم.
ځکه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې.
لنیکه مرغه اقتصادي مشکلات مور په شوی هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللی وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرغه په خپل وطن کې تر یو حد د کار زمينه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات سته، خو بیا هم زلید تنوش که و ترتو بیا و لارسو دکه سی ترخول و هیچ خواهجنو پا کچاکی سپر
منه نکور و دان جونده و سیزابلی سب چی تجربه دی شریک کلی مکسر ایلی منده محق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هوادون تا پا خچاقی لارو سفر و کلی د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکلي نشدوي د حالت تجربه کړی، د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړی. رزم اتل سپتا ستا زابلی سپیا د ونه وکړه چې دوی حتی هغه قاچاقبرانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلی دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړی دي. تاسې یادونه وکړه چې قاچاقبر ګرو کړی وي، څه ډول یې ګرو کړی وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخه داسې رامنځته شوه چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې په بلغار کې و هغې ته پیسې نه وی حواله کړې، نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو. او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته وویل چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل سب دغه لارې په اړه راته وایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به د دغه نه پیلېږي، د پولنډ او بلاروس او بلغاریا د دغه لارو نه به تیریږي. دغلته د آب و هوا په اړه راته وایي، تاسو په کوم موسم کې لاړې او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغه لار نه تیریدل هغوی د یخیواله مله مړه شوي دي. تاسو چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه و، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو په دې قاچاقي لار روان و، تاسو یو پیښې شاید وي چې تاسو کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان و په لاره و هغه مولا لاسه ورکړی وي؟
نه، مونږ داسې پیښې سره مخ شوي نه چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس مونږ د لاسه ورکړی. خو مونږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو آواز معتدله وه، او بیا مونږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا 8 میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې مونږ کله بلغار نه بیا سربی ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول، نو هغه وخت کې مونږ لږه یخنی وه. او دغه لاره چې مونږ بلغار ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې، تقریبا داسې وخت چې تر سلوی خانتی پوری بواو را آمونگ بکی مزلون کول تر تو بچی بادر تر رسیدو بیا با پلیس نیولو بیر تا به منگ آقا مرکز تر علیگلو کم مرکز که چی منگ آجون کاوا نو آقا لاری دیر سخت بی دواو را با موسم که
در جوده پر را تا و یا در لباس پر را مو چه یخنی و دوم را دیری واو را بی کالی ملک مکول دوم را گرم او خواره او با دا چنگ و قچق بردر کول خپلا مکمه طریقه ورد پیدا کولا
نہ خواڑ مخلا کالی ہم دگا سے کالی نو چیخنے مخنوے کڑے ہوئے منگ کوشش کیا ہوتی ہے زین اوزو نو د جامو د سے خاص منگ اگر کالی چی بکار آخا منگ نو منگ سر نو یخنے دپار چکم جامع بکار آخا منگ سر نو
مننه تل صبر د براو ګرځم زموک بل قدر من ملما نوې صفایم خبرونه کې وصل شوې ده صفای سپتاسم ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته په پایل کې وای چې ولې تصمیم ونیو چې افغانستان پرېږدي او په لار کې د څه سختیانه ولیدلې صفای سپ که زموک رګلرې میره باندې فکر کوم چې د صفای سب انټرنټ ضعیفه ده هڅه به وکړو چې صفای سب بیرته ځان سره را واخلو که زموږ پوښتنې اخیستې وي چې موږ ته ځواب راکړي متاسفانه چې اړیکه یې ډېره ضعیفه ده وربشو دانش صاحب ته دانش صاحب تاسې راته ووایئ دغه لار کې چې تاسې راغلي یاستئ تر ټولو ډېره بده پیښه چې ورسره مخ شوی دغه کیسه راته وکړه دانش صاحب زموږ غږ لري فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه هم پرې شوې ده او د صفی صاحب اړیکه هم ضعیفه ده کار نه کوي موږ ورته په تمه پاتې شو چې زموږ دغه قدرمنه اورېدونکي مېلمانه موږ سره وصل شي او د دوی دا تجربې راواخلو اتل صاحب بیرته تاسو ته درځم تاسو اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسې په پیل کې اروپا ته راورسېدی او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړ کم کې څومره وخت پاتې شوې کیس مو څنګه واچولو او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو دغه لومړۍ ورځ په اړه راته وایه
حتمن لومړۍ ورځ چې کله پاریس ته راورسېدم لکه سختې ځکه موږ هغه قانون او هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه موږ دلته ازل وکړو یا کیسو ته ځان ورکو او کیس ولیکو نو موږ تقریبا ما خو دوه میاشتې کیمپ کې تیرې کړې او ځکه په اروپا کې د قانون یو قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین وم ما دوه میاشتې تیرې کړې تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړې هغه ورځې ډېرې سختې ځکه موږ په اغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو د پاره د پاغي باندې موږ نه پیډو موږ د پاره غدوه مېشته ډېر سخت دی
کله چې راورسېد یا تل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي زینو ادارې دی د دوی هیوادونو شپې برخه کې کار کوي تاسو چې کله راغلی او اوس مال شته کوم افغانان په فرانسې کې په ځنګړ ډول خبريالان دوی راوباسي خپل وضعیت ته پکې تو د چوي هغه وخت ته تجربه کړی دا دغه وسنۍ وضعیت شوی ډیره افغانان او په ځنګړ ډول خبريالان راغلي دي څومره پکې توپیر راغلی دی دغه خدمات چې دوی ورکوي
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي په هغې وخت کې چې موږ وو خدمات څه ناڅه ښه وو اوس خدمات ډېر کمزوري دي ځکه اکثره افغان ځوانان یا هغه افغانان چې نه وي اوس راځي دلته نو هغوی اول سرپنا نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای اکثر افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سخت ټکی دلته نو پخوا ډېر اسانتیا وه د ماجرو په هغه کې او نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر د هېواد ته رادننه نه شي نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي
چې ماجر څنګه ازل وکي کوم ماجر ومنل شي کوم ماجر ونه منل شي او به خصوص د دوبلین قانون چې دلته افغانانو ته سرخوګي جوړ کړی دی.
ته دې قانون په اړه ورسره نه پوښتنه وکم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی؟ د نن سپتا ستر زم تاسو ته وای دغه سفر مو چې لا افغانستان را پیل کړی او بل اخره فرانسې ته ورسید څه به دې ورځې مو پکې ولیدل او څه مو وګالل پکې؟
کله چې نو کورنه مې خدای په منې دا وخت تر ټولو سخت شي په خو هغه وا چې مور پلار ورونه باندې ټول جوړل او زه تیر روان شوم د دې نه ډېره سخته شاید په زوم کې په ماته کړم مستقبل لږ نه مونږ او تاسو انسانان یو انسانان اشرف مخلوقات یو کله چې د خطر ور لاسته وګرځي بیا نو د انسان وجه تر سره نه کیږي پیدا چې ورته کوي چې د حیوانات دي یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغاډو کې خودي خوري همدا شکل نو کله چې زه نیمرو ستارم او هغه داسنه کې مونږ کې نه تقریبا په یو غاړه کې کلی رښت 15 تسان په دا شکل مونږ کې خودلو ته مونږ به سي جسم نه لرو مونږ د سي جامد چې شي او په دې غاړه کې چې په ځکه یل کا چې ساده مثال ود در کومل ته مونږ چې دي د سي شي چې هغه اصلا ثاني لري په وجود کې بیا خو پر صورت هغه خطي سو به چې ایران تلاړلو حالتم چې کومه سختيانه ولیدلې هغه په ځای خو تر ټولو بده خطر څه زلرم هغه د ترکیه هواد نه لرم چې کله په دې جر باندې من غړاو او جر نه چې وا وختل الته ترکی پولیس راغله او دا د خپل اند سیسپیان لري د خلکو څخه شکایت کنه چې څوک نه تر وخت یو به راګیز کوي نو زه په سپیانو مخړل او په دې رقم ته به رحم او خلک نه چې په مو کندغونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي د چکرا ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چکرا مرسو نو چلو 15 ورځې ما ډوډۍ نه څوخړل بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم بیا چکرا په بلغار کې بیا دوادي د ترکی نه چې بلغار ته تلم بیا الته بیا پولیسونه وو باور وشه زمې مو یعنی ډېر سخت باور مریدله کله چې پولیس مونږ ونیول یو غاړې وړو کله سره چې غونډې غاړې نه پولډ نه نه پر پچو کله چې پولیس ته راځه ورغلو نو موږ هغه کوم پولیس چې ودا غږمې دوه موږ کاته کړو په دې سړک باندې واوره مو ردل او موږ نه لباسونه مو وست او موږ غلطه هم د سیده سیده په حالت کې تقریبا تر 2.5 ساعت پورې په دې حالت کې تر څو چې دوی ځنګ وخه او موږ مربوطه د حوزې امرا یا په حساب دی ولسوالۍ کمانډان امنیه دا چې تر څو راتله نو موږ هغه څه په سجده باندې کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مرګوته او زیامره موږ چې دوباره بل غاټ د جګولو یعنی موږ هم دسي جام پاتې خورې دې نسو یعنی هم د یخل وجنا او هم د غډیر په ګوندو باندې پاتې وو به دې غاړه ته کې نه ولو باندې غینا نو دې خپل مشوره کوله چې موږ مرګ د ترکیه کې خو بیا په موږ باندې ډېر سخت تیر شوی او دې خپل منځ کې هم څنګه کړی پرې خودل وایځه وی به سو زندان ته بل غنه وی ورو زندان ته کله چې زندان ته ویړو یو میاشت ما په بلغار کې زندان تیر کړی هغه زندان کې چې کوم وضعیت یې مو سره کو هغه خوراک او یعنی د سی وضعیت کې کوم چې اصلا موږ د سین تنا نه نه ځکه چې کله موږ ویړو ټلیفونونه واښت هغه زندان کې چې کوم سکیورټی کمرې وي دال تنه وي نوال ته د سی یو وحشت وو هغه ما باندې چې څه ویلې هغه دوه مثلا کومه تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې نه خوراک واسلن مونږ کړه نه هغه خوراک چې مونږ ترا کوو صرف د سیو شی چې مونږ به ځوندی پاتې شو بلغه نه چې خوشی سم لاړو د سربیا په طرف ته حالت سم کوم مشکلات دې دي نو حقیقت به ته وایم چې ډیر زیات مشکلات دي او دا مونږ ورېدلې و چې دا ورپاته بلاړ شو حال تاسو اسو د سی وال تاسو ګر نه ای د څه چې مونږ باندې بلاره ته سی ودا باندې مونږ یې سیخونه حقیقت دا شی نه پیس کړنه اروپا په مثال د څه دا لکه د آرام سمندر نو دا د یو مثال ورکی چې تکله اروپا تر ازي ته په آرام سمندر کې په وړه کې شته کې ته پاتې کېږي کچیرته کوم ساحل ته وته له خواغه د ژوند باندې برابر سی او کچیرته چپه در باندې راغله وګړو کړي خودوبه نو دلته دغه مشکلات د نور مخترازي دلته به دوبلین ته دوبلین چې تمام څه خو هغه د هغه کوم ملک چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي. که دوبلین ماپ نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتل صاحب شرایط وړاندې کړه درته بال لغې نه که خدای نه خاصه منفي چې نیګټیو چې خو بیخي یعنې چې اسناد در نه کړي نور ته غر کړي که ته اروپا کې کار چې ته که هر ملک یې دغه اروپایي وزنه کې نو ته اصلا زم نه شي کولای ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوي روزګار به کوي خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی. نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل روزای ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره راورسېده فرانسې ته اوس عصبي تکلیفې پیدا کړې عصبي تکلیفې پیدا کړې په دی چې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه کور هم اخیستی هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا یې تر اخیستي دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې یو همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي. نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي. نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خو دا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي. نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه اوبه رسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره روبه ده. نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کې وي هغه هلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي. نو دلته راتګ نه دې جزن ډډه وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ وزن خو د خدای په لاس کې ده څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنې له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده ځکه پنځه ساعت هم په دې باندې خبرې وکړي
تاسې دمه ورکړي موږ ستاسې دغه کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن ستاسې دغه غږ اوري زه هیله منده یم چې دوی وکولی شي په خپل وطن کې پاتې شي او ستاسو د تجربو نه یو څه زده کړي زموږ د پروګرام وخت شته تاسې دمه ورکړي.
بالکل. نو ځکه لوغه کېږم پنځه شپږ ساعته وخت نیسي که نه یعنې یولس دولس مملکتونو نه پیاده را تېلېدل دا کومه خبر نه ده چې تا سره هېڅ امکانات نه وي هغه دوی چې څه وایي هغه قاچاقبران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ډاډګېره نه ورکوي داسې به کېږي موټرو کې به بیایو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره ایرانیان له ترکانو سره ترکیان له بلغاریانو سره بلغاریان له سربیا والا سربیا له هنګری او داسې اتریش او سویسو تر فرانسې. نو واقعا ډېره زیاته سختي ده ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړي یا به مې فیسبوک خلاص کړم مسنجر یا واټساپ نو ما به خپل لیکلی حال هغه د سترګو لیدلی حال هغه حقیقت دا به مې ورور ته لېږه ما لې دا درسره ساته کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو یاداشت دی چې د ژوند حقیقت دی شه
دا نش سب دغه لار کې چې تاسو دومره سختیانې وکټلې نور افغانان به هم در سره و دغه لارو نه چې تاسو په څیر نور کسان وته لیدي دوی زیاتره دغه کسانو کیسې کړي دي چې خپل ملګری له لاس اور کړي دي یاد لوګي نه یاد دغه سیخ نه نشه تاسو مخکې کیسه وکړه یا د وهلو ټکول نه تاسو سره چې دا کم کسان په لار کې و دوی نه خو څوک ځای نه شول.
بالکل. کله چې موږ له ایران نه د ترکیې خاورې ته واوښتلو هغوی د ترکیې هغه اولینی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادېږي کله چې وان ښار ته ورسېدل له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر اول تطوان ده بیا دیاربکر خو موږ خبره مستقیما تر دیاربکره پورې کړې وه. نو موږ په یو ټیلر کې واچولو تقریبا دوه سوه څلور اتیا که دوه سوه څلور نوي نفره په یو ټیلر کې نو درې درې نیم ساعت مې ته مزل راکړ لوان ما هم دغه تاسوان په طرف درې نیم ساعت مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چې ته ډیرک ونی وې د ټیرونو نه یو قسم ور غندې واښته او دوه دی وکاو دوی ټول خلکو رخصت اوسې دا موټر ور واښته کله چې موټروان موټر ودرو خلکو د ترپاړ وښکو او دا ټیکټ اصل هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو چې راهنمایي کول هغه بوټلو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړه یو نفر پکې کم نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کم بلاخره چې بېرته ورپسې ورغی نو بدبختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاسه ورکړی وو هغه پاکستانی وو بیا هغه مړی مونږ را وړو هغه تالې ته همالته هم لږ زره دا خاوره وو لوټې وو دا شی نه پکې خودل تیږې کاڼي ځکه هلته خو نور نشي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي هغه مالته پرېښود بیا درې درې نیمې ورځې په همدا تاسوان په غرونو کې مونږ ته یې مزال راکړ درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي هغه بیا مالته مونږ پرېښودل مغې تاسوان په غرونو کې نو مشکلات دومره زیات دي ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي خپل لیدلی حال بیانوي بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي هغه هم دغسې نه دا هر سړی په مختلفه لار روان دي دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغې یوه لار راغلي نه دا پاچاخبران د لارې تبدیلوي
کورنۍ سره مو اړیکه څنګه و دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بل اخر فرانسې ته ورسېدلی کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دی وضعیت کې کنه کور هم داسې په تشویش کې و تاسې ته
نه غوې په تشویش کې و هغه یو ورور سره په تماس کې و هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هیڅ کله ما خبره وکړه چې په ما تیریږي هغه په ما او تا باندې زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیه ته ما به صرف ته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته او ته په جریان کې اوسېږ نور څوک مه خبره وو ځکه که د ما مورې خبره کړې وه یا ماشومان یا پلار یا ټول به په تشویش کې وو بس زما هم دا یوه ستراتژي وه چې څوک خبره وم صرف ما ته به خبرې نو هغه وخت به مې ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم او مړم نو هغه بیا ته به خبر نو نه مې خبره ولا ما قصدم کورنۍ نه خبره ولا خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله بیا به مې ټلیفون پیدا کړ هغه ورور ته به مې زنګ وکړ چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته رارسېدلی یم نو اکثره ده کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې ډېره سخت ده
دا دسته بوس اوس فرانسې ته رسېدلی استې مخکې مو یادونه وکړه که چیرې افغان ځوانان کولای شي وطن کې ځان ته د کار زمينه پیدا کړي په دغه لارو دي کلم زړه نه خکې چې راشي دغه کسان چې تاسو سره راغلل تاسو خپل راغلل په روحي او رواني لحاظ راته وایي ته دوه عمره سختۍ او دوه عمره مشکلات نه ورسته او دا چې په اروپایي هیوادونو کې قبولي او اسناد ترلاسه کول یو چانس وي دا چې ستا یو شخص په کیس پورې مربوط دی چې هغه څه وایي او څنګه قبليږي دغه ټول په ذهني او رواني لحاظ څومره یو سړی متاثر کوي ډېر زیات
کله چې زه فرانسې سره ورسېدلم او په پاریس کې مې ځینې لوکو بلغه نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه هلته ترانسفر کړم نو کله چې زه پاکستان خبرې دوی به ډېر ښه چلند کوي دوی ته چې کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړي نو ما ته ویل چې ستونزه مال ستونزه لرم او څه ستونزه ده مال زه اصلا خوب نه لرم درې څلور میاشتې د ماس نه خوب نه وم ځکه چې کله به د ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما ته شوي وو دا به ما داسې یو فلم په شان لکتل نو ما به ما خوب نه و بېخي داسې څه وایم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله اوبه به مې نه څښلې بېخي یعنې داسې وم ته به وایي چې دا پوره دماغې تکلیف لري مې زه کله رواني ډاکټر ته معرفي کړم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرا کرا د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی نو تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه و اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنی څه شی نو هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې څه راباندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تربیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري دوی په موټرو کې د واړه موټرو کې په یو شاته بنات کې دلته پنځه نفر شپږ نفر لس نفر ورواچي نو هلته اکسیجن هم نه وي، هغه دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. کله چې دوی بیا یو حالت ته رسېږي نو آسمانې پر روحیه باندې منفی تاثیرات کوي.
بالکل مننه مننه دانش صاحب، تاسو بیرته راوګرځم ستاسو وروستۍ خبرې به اورم. اتل صاحب تاسو ته راځم، دانش صاحب د خپلو سختیو او د خپلو جنجالونو چې په دغې لارې کې ګاللې دي په اړه راته وویلې، او د دغې اغیزې په اړه باندې چې دغه جنجالونه انسان تېرې او بالاخره که رسېږي هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کولو ته ډېر چمتو نه وي. تاسو چې ورسېدلې کله او دغه لار به تاسو هم کتلې وي، دا سختیانې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، څومره تاسو ځان په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساسه وکړه، تاسو باندې دغه اغیزې پاتې دي؟
بالکل څنګه چې دانش صاحب ویلي، همدغسې هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني ستونزه اوله کې درلوده، خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مونږ خوشحالي خو زمونږ ډېر زیات وخت کې شپږ کاله کېږي، نو که څه هم هغه وختونه کې چې مونږ راغلي وو لږ اسانتیاوې زیاتې وې، که څه هم مونږ ترکیه ته هغه سې په جنجال نه وو راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلې، مونږ کې کله د ایران نه بارډر نه راوتو هلته په آزادانه توګه مونږ کولی شو چې استانبول ته راشو، نو ستونزې اکثره همداسې. اوس چې کوم افغانان دلته مونږ پاریس کې دي نو هغه ټول همدغه ستونزو سره مخامخ دي، رواني ستونزه خامخا وي.
اتل صاحب فکر کوي دغه دومره ستونزې ګالل په دومره مشکلاتو تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده، یا دا چې پیسې نه لري ژوند دی جوړ نه ده، دوی وطن پرېږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالي او بالاخره ځان اروپا ته ورسي؟
زما باندې په دې باندې ارزي نه، خو مجبوریتونه امنیتي ستونزې سړی اربا چې راشي دا لارې ډېرې سختې لارې دي، دا لارې د مرګ او د جن په منځ کې لارې دي، ځکه د مر خطر پکې ډېر زیاته، ځکه زخت زیاته چې لارې کې قاچاق بر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي، هغه عمل یې دوسي پر سره ګرځه، نو دغه لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لارو باندې راشي. زما په اند افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه وښایي، ځکه چې هغه هلته مونږ ته ویل شوي چې اروپا داسې به ته پرمختګ وکړي، هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي، ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلی قانون نه تېرېږي او نورې ستونزې ویني لکه د کیس د قبولۍ او بیا د ژبې یادولو د کار پیدا کولو، نو هغه ستونزې ورځ په ورځ باندې مخته ځي، هغه ستونزې نه کمېږي، کمې ستونزې چې زه سره اول نه وي، اول کې هغه ستونزې به دته کمې شي چې کمې مطلب اسناد یې واخیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق، نو هغې نه وروسته به څه ناڅه ستونزې کمې شي، ولې دغه ستونزې اکثره هماغه ځای پر ځای یعنی کمې شوي نه وي دا ستونزې.
مننه مننه تل صاحب کور ودان. دانش صاحب تاسو مې راته وایي افغان ځوانان کچېری هغه نوي ځوانان دي د ښه ژوند په لټه کې یا د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لټه کې، یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، څه مشوره ورکوي چې وطن پرېږدي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅکله نه دم، خو افغانانو ته دا مشوره ده خبرو باندې اروپا کی سرپاڑی کرتی اروپا بازے مخبل افغانوں کا دا مشورہ تھا کہ وطن کے پاس سے ولو کے کا مشکل مولا رہے تھا صحیح دستبال کا مشکلات لڑے اقتصادی یا امنیتی تو خوزان پدو لاس مرگ ته بیږي، دا لاره خو مرگ سره لوبه ده، دا خو څوک تنظیموي چې ته به بلته را رسېږي؟ هېڅکله نه. دې لاره باندې را تګ مرگ ده، هغه څوک چې پاتې کېږي هغه به نو د خدای په مرګ ژوند د خدای په لاس کې ده، خو دا لاره مرگ ده او اوس هم حالت کې بیخي ډېر سخته ده. هغه وخت چې زه راتلم هغه وخت کې د افغانستان حکومت باندې تحولات راغلل، حکومت لنډ شو، یو څه ترکیه بلغار دا نورو هېوادونو لږ ډېره نرمش ښودنې سره، او اوس حالت کې چې دا لارې بې نهایت سخته دي، ډېرې زیاتې سختې دي، نو ما دوی ته همدا وینا ده چې مرادي په افغانستان کې پاتې شي، همغلته ځانته روزګار پیدا کړي، په هیڅ نه ارزي. زه راغلم په 2020 کال کې، دلته یو نیم کال شاوخوا دما کېږي، ما ته هر څه معلومه شو. هغه څه ما اورېدلي وو، هغه څه چا راته ویلي وو، هغسې نه ده. هېڅ تم نه شته دلته، ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي. دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي، دلته به مشکلات وي، دلته به هر څه په ده باندې په غم تېرېږي. ولو چې که په افغانستان کې اختر وي، دلته به په ده باندې غم وي. ولو که افغانستان کې د ده د ورور یا ماما یا کاکا د چا واده وي، دی به دلته په غم کې. او بل دا د فکر لوبه ده دلته، دغه هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راشي دلته به ډبلی نه، دا به کله معاف کېږي. انتظار ده ټول ژوند انتظار، دا بال له ډبلی نه چې کله انټرویو ورکړي ما ته به اسناد راکړي، دا به نه کېږي. بال له هغې نه چې کله نیګټیو شي، بیا به شپږ میاشتې اووه میاشتې دا ګوري. نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته له لاس نه ځي، خصوصا ځوانانو ته. هغه ځوانانو ته چې هغه 15 یا 20 کاله عمر لري، نو دی چې په اروپا کې یولس یا 12 کاله تېروي، خو دنه خو ځواني لاړه زندگی. ځواني خو هغه ده 15 نه تر 15 دا چې ته په اروپا کې تېر کړې، چې بار له دې نه ځون جوړې، نو دا خو بیا ځون دسې کنه. نو ما خو همدا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي، نو خدای پاک دې زمونږ د ټولو افغانانو همغلته رحم وکړي. نه دې راځي په هېڅ دلیل. زما ورته همدا وینا ده چې زه خو خصوصا ما ته چې څوک یو ملیارد ډالر راته جایزه کېږي که نه، چې ته افغانستان ته بیا او بیا په دې لور لارو باندې راشه، زه نه قبلو. ځکه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې مرګ ده. نو څوک مرګ قبلوي چې بیا په دې لارو باندې راشي؟ او د ما همدا وینا ده افغانانو ته چې مه راځئ په هېڅ دلیل، او خصوصا د قاچاقبرو په هغه نرمه خوله او هغه نرمه لهجه او هغه خوږو خبرو باندې مه تېروځئ. هغوی هېڅ هم نشي کولی. کله چې تاسې باندې سخت راځي، هغه تاسې ټلیفون ته جواب هم نه ورکوي، او هغه اصلا دا امکان نه لري چې تاته جواب ورکړي، ځکه هغه ته خپله معلومات نه کېږي چې دا چېرته ځي. مونږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو، د ترکیې چوپانو. هغه مونږ بوتلو 15 ورځې په غرونو کې ګرځولو، نه اوبه نه ډوډۍ. خپله ما یعنی پاڼې خوړلي دي، دا نباتات هم خوړلي دي. هم بعضې داسې ترخه وو چې 15 ورځې نسته مونږ مریضانو. نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هېڅ دلیل، خصوصا د قاچاقبرو خبرو باندې. هغه ډېرې خوږې خبرې کوي، خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هېڅ دلیل نه. ولو کې ورور یا تره یا ماما یې قاچاقبر وي، او ده ته دا خبرې کوي چې هېڅ خبره نشته ده، نه د هغه په صلاحیت کې هېڅ هم نشته ده. ځکه چې تا په چا باندې خرڅوي، د 15 ورځې 16 ورځې له هغه نه ته معلومات نه لري. زه خپله چې کله بلغار کې بندي وو، د ما فامیل خبر نه وو. او مونږ چې کله هغه ترکیې نه واوښتلو، بیا چې 2 ساعته 3 ساعته په موټر کې مزل وکړو، بالغې نه 3 موټرو کې یو ټکر شو، هغه ځنګل ته وګرځېده. بیا دومره مې ورور خبر وو چې یو موټر اوښتی، او هغه کوم قاچاقبر سره سمون خبره کړې وه، هغه هم دا ورته ویلي چې یوه اوښتی ده. نو معلومه نه ده چې تا ورور به په کې وو او یا به په زندان کې. همدا خبره ورته کوله چې 2 موټره کسان په زندان کې دي او یو اوښتی ده. نو دا یو میاشت ورور مې ویللی، وایي ما خو په امیل نه خبر کړی، خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېرې لارې سختې دي. ما ورته همدا خبره ده چې نه دی راځي او پاک دی.
مننه کور ودانه تل صاحب په بخښنې سره، دانش صاحب ژوندی اوسي. مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسې په دغې لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره، او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوري ستاسې د خبرې اورېدلې وي، او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغې سختو لارو زړه ښه کړي چې اروپا ته لاړ شي، او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. لتاس دواړو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه، شفیع الله تلو همدارنګ عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو، او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو، لتاس هم نړۍ مننه، تر بلې خبرونې ښې چاري.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راست محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راست محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو، لوګي تند ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، سو جرمني ته ورسیږو. چارا مژوند کړو خپل راتلونکي جوړ. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نو موږ وایو ته لاره پوغتو کې یو شمېر ملګری په ځنګل کې پاتې شول، ځکه نه شو کولای چې لارو وهي او ورنه حل نه لري. د په داسې حال کې ده چې ډیری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالیږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلی، وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاریو د کار امکانات او زمینه نشته. ډېر عمده دلیل یې چې دا د پولیس گرفتاریانې دي چې هر وخت موږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي، او د هغې د وجې نه هم موږ آزاد ګشت ګذار نه شو کولی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي او ان له هغوی څخه یې پیسې هم اخیستي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم مرد.
مونگ پا 2018 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمون کیس رد کردی. مونگ بی برخلی کهیو. مونگ در ملگرو ملتونو لسازمان سخاقوارو چی زمون سنزو ترسیده نوکری. زکا پا ترکیه که در کدوال جون دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رهیس دغه هیواد تللی ده، وای چل زدکلو روستا در کدوالو در روزانی پی وسازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړې، اوس دکترا وایم او په یوه سازمان کې د مهاجرینو د روزنې لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بټن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا او په 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د لو څخه ډیرو سپلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.